سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. تاسو موږ د ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په سپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام کوي د دې سب خبرونو ته. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي دي چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد، همدارز د طالبانو د سترې محکمې او د زندان مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډېره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي دي. په خپاره شوي سندونو کې یو شمېر نور اسناد او څنګه د طالبانو د حکومت د جیک پورو چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خپرې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یونما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ماښام پر خپل پاڼه یې په خوني ټویټر د بیګم راډیو کارکونکي لپاره ویلي چې دوی باید د بی له قید او شرط آزاد شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنډپور د پنجشنبه په ورځ ویل چې په دې ایالت کې د نامنیو د زیاتوالي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې وروسته یو قبایلي جرګه افغانستان ته واستول شي. علي امین ګنډپور ویل چې دا ولایت په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله سخت اغیزمن شوی دی. جیو نیوز پاکستان راپور ورکړی چې ګنډپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې جرګې د لیږلو په اړه خبرې کولې چې په خیبر پښتونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او پاکستان ادعا کوي چې د پولې هاخوا وسلوال په نامنیو کې ښکیل دي. مسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ویستل په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس د خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ویستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالي لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي خو څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخار وویلي د ټکان ورکونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دی د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیلو او حماس ترمنځ زوربند پلي کېدل باید تضمین شي. سره له دې چې د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې سره د انګلستان د کرکټ لوبډلې د لوبې د لغوه کولو غوښتنې زیاتې شوې، خو د انګلستان کرکټ بورډ تیره شپه بیا اعلان وکړ چې لوبه به ترسره شي. د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونو له امله د برېټانیا څخه غوښتل چې دا سیالي لغوه کړي، خو د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې لوبه به د فبروري په 26مه د پاکستان لاهور کې ترسره شي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په سپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې ته وده شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس څنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د ښوونځیو د تړلو لرلو لکبل سختی نیوه که کریوی. ورپسی دست راپورون هم خبر شول چه ستانکزی لفغانستان چکا و تلایدی. ده کبل پا هوای دگری که ده نظامی گریگونی ده زیادتی دو پا کبل کندهار او ده افغانستان پا یوشم نورو خارونو که ده طالبانو ده امنیتی زواکونو ده ادلون بدلون راپورون هم خبر شول و پا طولنی زورسنی و که ده طالبانو ده خبل منزی اختلافونو پا رباندی بحثون نور هم زور واخسته. لدی روز تبیا ده طالبانو ده حکومت ویان زبیولا مجاهد ده تویتر پیو سپیس که په سپیس کې و همدارنګه په کابل کې لا تولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دې کومه لویه شخړه د هغې په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی غوث جان باز او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ناصر خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل بل جان باز صاحب سره وکړو. جان باز صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله یو حکومت رامنځته کېږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو مخ داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېر موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي، ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې طبعاً چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، طبعاً چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپیشلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، افکار دی، ګوز دی. نو دې خاطره د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجهګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي، ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو موجودي چې شمیره رسیدی، دا خو مطلق منتا اکثر معلوم نگی سیره مزانتا اما منتا نخیلی، خو پارتر تیب دوید پردیشات دی اغا کم آجنده و سناوی چی رو تبر کرشوی ده اغا خو پلی کوی منگه گور دا فرمانون چی رازی ده قندار نه خدا خود سوک لیکی. درست بیا یا منزنه دل ده چه دوی لگزر نرمش داری ده کده اصلا دوی افتانی و افتان اگزه و ملای اقوب و دسی نور تا لنگی زوانان دی. در از وانان که یو آرمان کلی و یو تیداری دوی گفتل چه افغانستان دوی پا فکر و سوچ چه افغانستان باید در بحانه و در اشغال سخه خلاص شی، آزاد شی. او چې مثلا د کاروس په افغانستان کې د دوی په اند اوکرانیا نشته او افغانستان د کوروس آزاد شو ده دوی څو دوی نه غواړي چې دا افغانستان مخه کی دوی په بل ارمان راغلي اسکر شوی استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه دوی په هیله پاتل چې اوس په قضاوت نه کوي تو خنو او د دوی لپاره د ټول دې دی د مانس کې سم هغه څه معلوم دا را افتراق را منځ شو چې هغه نمونه موږ ورو چې هر اواز د دوی په مانس کې د افتراق د واقعي دی
جان باسب په بخښنه سره تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشرانو ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش د رامنځته شوی دی نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شته. یعنی منظور چې کله د کندهار او یا کابل او یا پکتیا په حضور کې کندهار خلک نه دي دا یو مسوده استلاده چې کوم کومو قانون په ولایتونو نشته خو نه تقسیمو خبر دی کې چې یو کې دا ډیر اوکراتی ډیر نه نه سوپر محافظه کار کلی والی خلک چې یو عبارت ته ورته شوی دی په مالي باندې دوی اوس ګروپ مشن دي او وظیفه یې مخسته هغه یو روایت باندې څه دی چې دغه منځنی طالبان دوی سره موافقه کوي لاندې خو یعنی هغه بالکل بل فکر لري هغه قوم چې دغه وطن ته کیو کی د پرمختګ خواته لاړ شي واسره سیال شي یعنی تر سیال شي دوی لیدلی دي انټرنیټ پوری
دغه منځنی طالبانو نه هدف څوک دی دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې اوسه لوی خارونه دي
لوی خارونه کې نه یوازې کارو کې لوی خارونه کې هغه په کلیو کې کېدای شي اوسېږي د کوم څه نشته اما خبر دی کې چې تفکر فرق کوي یعنی دغه اوس کوم تضاد چې رامنځته شوی تفکر چې رامنځته شوی چې د وژنو تر بریده د تاسو ګوري یو حق نه خو هغه نه شي چې نه نه پورې موږ نه پوهېږو چې دا څه مړ خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دوی خپل منځي کار دی ولو که د پاکستان د جاسوسانو په لاس کې روسي یا سناری او امریکایي روسي دي خو افتراق د دوی په منځ کې دی د ټولو نه مهمه خبره دا د مالیسیال چې دوی د افغانستان د لپاره باندې معامله لري یعنی افغانستان منحصر یو دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي افغانستان تاریخ لري افغانستان مظاهر لري افغانستان خپل ارزښتونه لري دوی ټول شیان په کولنډ کې ویل موږ او شریعت او په دې شریعت دوی خپل پونه دي او دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلي کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي یعنی دغه سي تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبيون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شي د نګوري تفاوت د نظر دوی نه قبلوي حتی تر دې ان شوې کته هغه نامعلوم هيبت الله ته انتقاد کوي ګوته ونی سي نیو کوي چې نو ستا مرګ راو نو خطا سو اوس غاس کی هغه چې د دې منځ کې اعتراف کوي او دا وزره دې دالې کولی دي مثلا
مننه
د دې په موضوع د افغانستان سره هیڅ نوم نه ځنه نور شي چې هغه هم د سره پټه کوي دا نه شي
مننه جان
پاسه او ډېر دغه حالت
مدنه تاسو ته وبیر تراو ګرځم کور مودان را سره وسی از مقبل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر اغلی جان ما سب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنز د دوی خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطي ګیبي حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنه د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي اصلاح طلب دي او ځینی بیا مغه خانه د دوی خبر باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې خلکو تدبیقي ستاسي معلومات سوای د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوی دي دا څومره جدي دي او په کوم مسایلو باندې دي آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او کده جنو د تعلیم او د خوځو په کار مسایلو باندې
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پیرم د مرکی د نابلل نه سم ما په نظر باندې د طالبانو ترمنز اختلافات له بنیاد وجود درلودي او ستا اوسم موجود دي دوه ډوله اختلافات دي یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړ اسوله دا د پخوا څخه روان یو درز دی ولی دوه ډلې دي ک اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ورپیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده دا درې اړخه دي چې طالبان پر ویشلې دي لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به ړنګیږي دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري دا تګ نشي کېدلی نو غلط شانس دي هغه خو خاتمه لري لکه د نجونو د مکاتبو موضوع دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي
په بخښنه سره دغه اختلاف چې رامنځته شو په دې تقدیر مسایل چې تاسو یادونه وکړه څو کوم ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي
لویه برخه د طالبانو یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره غږیږم لویه برخه به ورته وایو پر افرادو به نه ویشو افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي البته ټول په یو خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی تنیسی وای دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکړي مثلا شوزو ته د کار حق نه ورکړي چې دا نړیواله ټولنه غواړي افغانان غواړي جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکړي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان غواړي همدارز د دفتری کارونه چې دي د دفتری سیستم تقریبا درېدلې دی په افغانستان کې د نن خلک وایي کدا ته اجازه او مامورینو ته ورنکول سی یا وړ کسان ونه ګمارل سی نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومت ولی له موجوده چوکاټه هم کښته دي او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغه د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري چې دا بیا د نړیوالو ټولنې سره په ټکر کې و موجود او د افغانانو نه د خوښنو ډیر برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي د شوزو مکاتب ژر خلاص نه سي شوزو ته د کار اجازه ورنه کول سي نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شاید د دې حکومت د خرابېدو سبب وګرځي او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې گزاره وکړي د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید حکومت ولې ولیدله نو د ډیرو لپاره دا ګران بریشه او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زوري په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي
طالبانو په یو خوله باندې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړه هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو واس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله امنیتي ځواک په کنټرول کې اخستی دی هغه چې پر لار نه ورسره دي هغه په نورو طریقو باندې کنټرول یې او دا شپږ شیخان چې دي دیو د هیواد پر مستقیم مهم ځایونو باندې بیلا بیل داسې ګمارنې کړې دي چې هغه کسان هم د دې دي نو په لوی کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي دا کړي ډیر ځواکمن دي تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پورې دا شي ته لاس نه دی ورولېدل البته یو خبر ډیر واضح کول پکار دي دا اختلاف تر اوسه وهغه کچې ته نه دی رسیدلې چې دوی یو پر بل راوغورځي یو پر بل دزي وکي یا ټکان وکي یا جنگ جوړ شي هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلې چې دا یو خبره کلی البته دا زما نظر دی زه د هر چا نظر ته احترام لرم زه چې څومره معلومات لرم هو دا کې دای چې واغ ستیش ته ورسیږي چې دا غو موضوعاتو کې اصلاحات رانه سي د مخ کې ماده درې بر اړه بیان کړل
د سی بیا سره خره سره ښه ده چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپک شیخان دی دوی غاړه کې دی او کنده
ګوره مجبور دي یا خو به غاړه دي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي انجونی د زده کړو حق ونه لري. د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي انجونی د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په اولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خوله څه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخت پورې خو به دې دا خلک کنټرول کړي، لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستانه شړي، نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږه. او پر دې باندې زه فکر کوم دوی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده. او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه ول پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض کړه سږ کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 رک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ولري.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب، که تاسې راته وایي مخکېم تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبانو ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبانو ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعې لپاره، د افغانستان د باعزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول والی او یاداشت کې که نیمه نی خپل کول، په افغانستان کې پاکستان یو شجره ده، انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وب بخنه سر جنبا صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي.
بالکل، خو موږ ګورو چې پاکستان څنګه سره درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې نجلۍ نشي کولی کار وکړي، زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پښتانه یو، آیا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېره شوې ده، په دې هېواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېره شوې ده، په دې هېواد کې موضوع د صحت عامه وزیر تېره شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولی شم چې ووایم، نو کله چې تا نه دغه ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت کې دلوي، ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه؟
پوښتنه هم دلته هم دره جنبا صاحب، چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
چې ماته زنګ راځي امریکا اکثر ګوري، هر څومره چې افغانستان ته بچي، هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکزګوریزه او تشتت رامنځته کېږي، دا د پاکستان په ګټه دی. زما غږ شته دی وبخې؟
واستاسې غږ شته ادامه ورکړئ.
او هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کېږي، اعتراف رامنځته کېږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت لاندې هسې هم تباه دی، هسې هم د کومې رسونې خواته روان نه دی، خو په افغانستان کې لا هم د ادارې یو څنګه د افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا پروسه پر شتون لري، خو د دوی په تداوم د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې ژوند په هېواد کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سرمنشه چېرته، د دې ریښه هماغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چپ افغانستان باندې راتپل کېږي. دغه اوس یو تعداد دوی غواړي پاکستان ته راداوت، دوی په کم اجنډا افغانستان کې داخل کوي چې بیا په افغانستان کې به څه
یعنی ستاسو په باور باندې جنباز صاحب لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي؟ مننه. تاسو ته بیرته راګرځم مختار صاحب، هم راغلی
دغه خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې که تر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه سیمه
مننه فکر کوم چې تاسو غیر قطه شو. تاسو ته بیرته راګرځم جانباز صاحب، زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب، تاسو مستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جانباز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پریږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي، ساسي په هم دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان یې تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي او کنه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګوري د دوسترشا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخته پرې چې افغانستان شو نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان که امارت وی، جمهوریت وی، شاهی نظام وی، هر نظام چی وی، د پاکستان استراتژی به د افغانستان په حکله قطعا تغییر و نمومی. زه موافقی ما چه دلتا افغانان د پاکستان د استخبارات لپاره کار کوي، افغانان دی چه د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخبارات و اهداف په افغانستان که پلی کوي، تا افغانان دی چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. تا افغانان دی چې د سو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د ده توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري، په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري، په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیا پوه دی، پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی که موږ په علمي یا اکاډمیک او څیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا دی چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج سي او طالبان دې د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړیتوب دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلي چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام د پاکستان له طریقې له منځه
ځي. اتف صاحب په بخښنې سره په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دښمن وپېژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرح نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر، هغه به د قدرت پرګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان د باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه ورور یو، نه ترزو یو، هېڅ شی موږ سره نه یو. د منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځ ته راشي. دغه تعریف یو دیفکتو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام پر خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
پوښتنه دا ده چې اوس موږ داسې بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوئ چې یو مشروع نظام وي، بے طرفه وي، په پښو ولاړ وي، بدیل شته؟
قطعا بدیل تاسو یاست. بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوی جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخواني سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خو په داسې یو وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي یا له افغانستانه وتلي دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي که نجونې ووایي، هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسو دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پدې کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې دی د افغانستان د نوی نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیتیو او هم ملی روایت شتون لري. افغانستان داس یو نظام دی چې هیڅ يرغلګر شکیلګر نیواګر او تیروپور دی په دې جرأت و نه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعاً په دې مطمئن چې نوی روایت ملی روایت د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی هغه به د افغانستان رهبري کوي او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب ونه ویني.
مننه کور ودان
کې هیڅ داسې مقاومت انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت
مننه مختار صاحب تاسې ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې عاطف صاحب مختار یادونه وکړه په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالات غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ وسي که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي که هغه په تېر جمهوریت کې و او داسې افغانانم و چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو ځکه په افغانستان کې تېر جمهوریت وړنګېد او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپله ستراتژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلوده او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% وو، یعنی نه نیوینه بلکې 100% وو. مرسته یې ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته یې د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه یې هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې به دوی ورسته د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه هم راسره شته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله و، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخ لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان. هغوی د دوی امیر مني، هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستانی استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده یا لوی برخه ده چې دی ورسره لري. دوم لکه مخکې چې ما یادونه وکوله ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي یا د دوی سختریزه کړي یا د کندهار د شیخانو کړي چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټره نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار داده سی د پوهې دروازې خلاصې سی او دغه خود دغه لوی برخز د زوم دی مخالفت لري د دوی غشتنم د بل په افغانستان کې. اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنی ته خلکو ته شعور کچل وړه بوله ده، په بهر کې د افغانانو د لوړه بوله ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست پسترګ نه ګوري او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایتی دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زه یادونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستانه د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا صحیح ده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی. لیکن هلته د دې سیاسي ثبات ته زیان اړولی دی. هلته پوځ په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوځ په هغه پراخ لاس
چې په خوای په افغانستان کې لاس وهنه کوله اوس هغه توانه من دین نه لري دوی حالت مجبور دي دوی حالت به مصرف کوي
نو په بخنه سره افغان صاحب یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي الته دا د چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوسټ پولاند په لښوی د بیرته افغانستان ته انتقال کیو د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي
بالکل هر هغه پایا هر 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 هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره ما دا بیا بیا ویلی بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان د پاره او پاکستان ډیر هڅه وکړي چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د یوادونو لپاره وساتي نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال لپاره کټالیب خرابي زمي د خرابي کده د هر څومره نږدې خو خوځي وملګري خرابيږي همي د خرابي طالب تر دې ربريده پوری په یو شي توانېدلې دې هغه پالیسی ورسره چلی چې کوم پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله طالب البته موجود او هغه ورتل نشته طالب براتلې ته بیٹکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې هغه ورتل نشته اوس طالب هغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده دلته وایي چې هیڅوک نشته لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه خو او یو بل خبره د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي بلکې اوس یې د خپلوي سره کړی دي یو د بل کرایسه دي وټ کړی دي کورونه سره ګډي مشترکات سره لري او د دغه شي د پاکستان لپاره ډیر لوی سر خوځي جوړ کړی دی یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راوخلی په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات تلپات اوري او که هغه مقایسه شي د افغانستان سره په افغانستان کې خود جګړې وایي خیر او خیرات دی نو د دې انتقال لپاره کده طالب حکومت رنګیږي ک اختلاف راځي ک هر څه راځي خو پاکستان خپل اغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي
چې افغان صاحب
خپل سیمه خوندي کړي
افغان صاحب د پاکستان رول کې یو طرف ته کی دوه غوي ک هر څه غواړي په افغانستان کې دغه دوه ډلې شته چې وایشلې کمی وایي زوروره دا ستاسو په باور باندې د دې امکان شته چې هم تاسو مخکې ویل شي په نږدې وختونو کې خو به نه وي خو که چیرته خوانځي خلاص نشي د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي دوی په خپلو کې سره ونه خلی او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي
ګوري دا به ډیر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونه شلي تر دې ډیره سخت راغلي دي طالبانو یو لبل سره جګړه نه د کړې دلته د مذهب هم یو رول موجود دی او د امیرالمومنین حیثیت ته هر څوک وي د امیرالمومنین پر چوکۍ ته هر څوک ناست وي داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وینو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم غړی اما کچیر ته ځواکمنتیا ته خبر راشي نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنوي چارو وزیر حقانی صاحب د ایوی اوزی د امیر د بدلولو توان نه لري د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي نو خدا مانه چې کندهار مضبوط دی او بل هغه ځواک چې دی جوړاو تیر کال او بل کال موږ ډیره خبري ور باندې وکولې دا هغه ځواک شمیر وستر چلويش زره اوشتای دی یو واځ هغه ځواک نه د دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي ځوانان راغونډوي او هغه تر هغه جهادي مدرسو او باس یعنی د دا ځواک ته پر بل بیک اپ هم جوړي او د دې توانمندي بیا چیرې ده د دې ته څوک پیسې ورکړي دا غوي سره د پیسې څوک ورته ورکړي د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکړي نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ په سیاسي لحاظ په عمل ته موجود وسلوال لحاظ او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړی ده که څه پیښیږي نو بیا خو به برای دی وړي ولې زیان به د افغانانو وي او زیان به افغانستان ته ور اوړي خو ډیر امکان لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانې کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبرې مشکوو یا تاسو خبرې ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دی ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ترامپ د ولسمشر ترامپ د راتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانې کو او پلاویم تللې کړی دي دوه ځله پلاوی تللې ده له کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړی واغوې مور سره تللې دي چې آلته داخله ګوویني او قانې کې واغوې ورته منفي جواب نه دی ویلې. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لپاره چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلې چې پر دې باندې بغاور وکړو. غاور معنی فکر به پر وکړو پر کسبونو په خواخو باندې دي ټکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
خو افغان صاحب که چیرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشري مرستې دی او که چیرته رسمیت طالبان غواړي هغه څوټي کې چې ورته یادونه کوي هغه پخوانۍ مسلې دي او هغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي. اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډیره هه بریده پوری په میډیا کې زوج او غوغاره وستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د اباستان نږدې تر تک وروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، داغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک دی د کندهار د شیخانو کمه کې تا چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو ځایونو ته تګ دا پخپله د فشار علامی دی. او کندهار ته خلک ورتلل، د کابل څخه ځینې مشران ورتلل، یا هلته د دې کړي سره کښېنستل چې دا شی نور نشي چلیدلی، دا فشار دی. تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندېدو خبره ده، هغه خو د ولسمشر ټرمپ پر ټولې دنیا باندې بشري مرستې بندې کړي دي، هغه خو به خلاصېږي. په دې باندې دوی هم پوهېږي، او کومې هغه غیر بشري مرستې چې دي نظامي چې موږ نه یو په خبر، دا څلوېښتو میلیونو ورخوا ته چې امریکا وایي شاوخوا شل بلیونه ډالر مو په تیرو درو کلونو کې ورکړي، نو د حقوقو نه په بندښت موږ خبر یو، نه یې په خلاصون موږ خبرې، ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي. نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډېر زیات فشار واچي، اما شک نسته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل د باستان نګزي تاګ د په دغه سي حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي. او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولای شي، خو لارې دوی دي. یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي، دوی به له کورني او بهرني مخالفت سره نور مخامخ کیږي، او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړي پړاو کې خلاصي، په دوم پړاو کې چې به د ښځو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي، او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خونو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې. دا دوې لارې دوی ته ورپاتې دي چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی ودې ته قانی سي چې او د نجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لاره ور پرانیزي، او یا یو تاکلی تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي، اساس کال یا روان کال. زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا دې ته ډیر دي چې جګړه پیښ شي.
مدنه کورودان افغان صاحب تاسو به تر شما مختار صاحب کته سره ته وایست څنګه چې افغان صاحب ویلي د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانیزي، که څم له تصوره او کېدای شي د افغان نجونو له غوښتنو یو څه ډېره لرې خبره وي، ځکه چې دوی په زلونو دا غوښتنه کړې ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنې کړي. خو بیا هم لږ څنګه چې افغان صاحب ویلي یو څه هیله مندي شته، که چېرې دا کار وشي او طالبان خونځي پرانیزي، ستاسې په باور باندې نړۍ به وکولی شي یا وبه غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل؟
دا دی چې خدای داسې وکړي چې د افغان صاحب د خبرو په هکله چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، پاک الله دې هم داسې کړي. خو د طالبانو مشر وایي چې که په موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي، موږ د خپل شریعت نه نیسو. او د طالبانو په شریعت کې، د طالبانو په روایت کې د انجونو ښوونځی یا انجونو او ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعه او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د شوانځی یا د پهنتون د خلاصولو نیت نه لري، تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوری لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، زه مطمئن یم چې طالب د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې، تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوری لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی کړي، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته په درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سره د ته پردی یې، د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلي کوي. دا افغانستان ته د افغانستان
په بخښنه سره زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، که چیرې په بخښنه سره مختار صاحب که زما غږ لرئ، همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چیرته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده، کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاده کړي، که چېرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي دا پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په هیڅ غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري. طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیڅ چا ته احترام قائل نه دی. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دی.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان.
معلوم دی چې ته پردی یې، ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي، چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن نه دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب، تاسو ته راځم، وخت کم نه دسی، دوه دقیقې وخت که تاسو تدرکو که دی که رسر ده خبر را طوله که اوز چه دقیق سرگندوانی تاسو وکری ده ده احتمال شده چه طالب مشران که دهشی غور وکری تامول لنری سره او ده خزو ده حقون پا برخه که ده دقیق دوارو پایلی با دقیق اوز چه کم اختلاف را منسته شوی دی د دوړ د خزو د حقونو برخه او تعامل ته څوي.
زه خود ته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخت موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی، او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خو دا ده. اوس یې د پړسوب زیات شوی دی، دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي، دا انتهایي ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم، هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کا زوی عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کا زوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نسی چلیدلی. ځکه نسی چلیدلی دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي. مشروعیت 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 یعنی څه؟ مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستا حکومت نه مني، د زړه د تله یې ستا حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا ښایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدي، د ده به ګټه پکښې یا، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یوه ښځه مکتب ته نه پرېږدي. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښځه کار ته نه پرېږدي. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خو دا ده، په نړیواله کچه باندې په افغانان د افغانانو نړیواله کچه در صاحب چې د دنیا په بېلابېلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستانه راوتلي، هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه لوستی اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم، او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار اچي که هغه په میډیا کې وي، که په سوشل میډیا کې وي، که هغه لابینګ وي. یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته، چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي. او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تګ دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودې چې دی ته ورکول کېږي، ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دی په دې پوه شي چې دا ښځه چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اینڈ اف دا ڈے اخری کی با طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان په پدې کانی کوي کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلګ راټولي پاغ کی د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډه راغواړي دا غي په مټ دی ته یو اغلار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې څه دې ته د کار اجازه ما ورکوه او دا د طالب ما درته ویل چې په ولس کې څوک پر اړتیا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دي به نور منفي خواته دي چې ډیری په دې عقیده دي چې باید موږ منفي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې ځان کارو.
مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه خې چارې ښه وخت
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 11 15.
ساعت 3 بعد از ظهر